سلور نیمه بجی شپې لنډ خبرونه. د ناروی د خلکو مرستې ان پی ا مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې. د مؤسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د ایران د کورونیو چارو وزیر سکندر مومینی وای چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب داده چې بیا اسناد کډوال د خپل خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 143 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت په وینا دا کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا د حکومت په امر البانیا ته انتقال شوي وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنی شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورسته مو راول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمنې سره څنګه په جنجال اوخته ده. د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنځ د سیالۍ له نوې پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکي. هیواد کې د نوې اقتصادي بحران د پایل څرکونه 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې. طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بدل دي.
خلکو بیچارهانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وی راکړه ورکړو کی نو مهمه ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزی او دوا نور ملایانو غیابت. د ستنګزی کورنۍ وای نو موړې مریض ده. طالب سرچینی وای هیواد نه وتله. ملا عبدالقادر خانی ته او ملا عزیز شجاع هم له نیو کورو سره نادره کړي.
نو د کټمن د پاکستان لازمي ځکه چې ده تحصیل کړده د هندستان دی او د هندستان اړیکې نږدې شوی د افغانستان سره او پاغه کې ده بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او حقیقي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي بدنامي یو په یو رقم د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري ځکه چې که چېرته حق حل کونه او ځان علما نه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی. حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او افغانو نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه. طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسي ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبورې شوي دي د اوسني حاکم نظام له خوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي. د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې الته ځي دا د طالب دپاره د دوی د ملایانو دپاره ملا هیبت خان دپاره ننګ ده پیغور ده شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسي او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر یې تربیه نه کړي. که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
پا په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندښ له ګنګوسو سره هممهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه باندې اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تېره اونۍ افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلي او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندویو موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ له لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندولو له ګواښ وروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه 48 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول 80 افغانیو ته د یو ډالر ختلې بیه راوغورځي. دغه راز د طالبانو رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړی او په دې فرمان کې له هېواده د هوا له لارې تر 50 زرو ډالرو او د ځمکې له لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنۍ ناستو باندې بوخت. بلخوا د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي راډیو ته وایي 2 میاشتو راهیسې د ادارو معاشونه هم نه دي اجرا شوي او شاید 3 میاشتې د معاشونو ورکړه نوره هم وځنډیږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ مهال کې خو کولای شي چې زموږ مشکل حل کړي. خدای چې په اوږد مهال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بالاخره د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي. او که چې څومره هم منګه او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګ اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندویو موسسو فعالیتونه بند کړي دي. خو علت یې نه دی ویلی چې آیا دا د طالبانو د مشر دغې پرېکړې له امله بندې شوي چې څه موده مخکې یې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسې وې. که تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوي نړیوال مرستندویو فنډ نه تغذیه کېدلې. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسؤلانو ازادي رادیو ته تایید کړی دی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتري وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فنډ ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی. دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه نه فائدہ وانه غستل. د امریکای اوسنۍ حکومت د ترامپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مارک روبیو دا هغه شدید مخالفین نه دي چې دوی سوزلې سرګندونې کړې وي که چېرته دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولګي. د دوی راتګ سره دوی د خپلې خبرې عملي کړې دي. په طالبانو اوس ډېر سخت بندیزونه دوی ولګول. هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندې کړلې او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغوی ته هم خبرداري ورکړل چې په افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا ونه وایي خپل خلق خپل ملت ته اسانتیا برابرې نه کی، د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان باندې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتوي دودي. خو فکر مې دارې چې آیا طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې باندې غیسوي یا د افغانانو غم به ورسره وي کنه وي. خو د افغانانو او د افغانستان آینده راته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاري.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل زعیم او مشر ملا هیبت الله اخندزاده هر ډول نیوکه جرم بولي، تیرونه په نوموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو له امله د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوي عبدالقادر خاني ته مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثقې سرچینې ازادۍ راډیو ته هغه ګنګوسې تاییدوي چې ګواکې عباس ستانکزي ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروجۍ تر څنګ یې د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه و، بلکې دی د طول د درې کالو کې دې مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع رخ ورکړي چې ده ته دا خطر و اختر ورکړ شوی، نو دې کې حتما د پاکستان لاس به، ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی او د هندوستان اړیکې نږدې شوي د افغانستان سره، او په هغه کې د ده بالکل تاثیرات شته دی. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقویه کوي او ښه کوي، دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یې او په یو رقم یې د افغانستان نه لرې کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس ستانکزي زوی ازادۍ راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تګ ټول یوازې رد کړي او زیاتوي تر موسمي ناروغۍ وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې د هغه د موجودیت کوم ثبوت یې ازادۍ راډیو سره شریک نه کړی شو. عباس ستانکزي تېره اونۍ ویلي وو د طالبانو حکومت د شریعت له مخې نه، بلکې د خپلې خوښې په اساس 40 میلیونه نجونې او ښځې د کار او تعلیم له حقه محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتدارۍ نیوکې کړي او د راپرزېدو اندېښنه یې ښودلې. خو بلخوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. دغه دواړو تېره اونۍ د علماو په یوه غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه، واسطه بازۍ او سمت پالنه باندې نیوکې وکړې،
چې په لسګونو کارونه یې د دوی سره اوږه په اوږه باندې مبارزه کړی او د دوی دپاره کار کړی، او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړی دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس غملی شي. نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي، نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي. نو چې د خپل لوړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني، افغان ولس به څنګه وشي کولی، یا یو ژورنالیست به څنګه وشي کولی، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولی شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علما کرام په کابل کې راغون شول، او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکې وکړې چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نه ځي، دا د افغان ولس ته او حتی علمای کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بیعدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغو په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره موږ کوو، مجرد چې دیج نوزو دا زموږ د نیولو او زندان ته د تللو سبب کېږي، خو هغه خلک چې وایي بتنګ آمد بجنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصلې او د تحمل هغه صلبر شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنا ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده، د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي، دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت چارواکو په امور باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې، هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله، او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زه بهبندې کېږم، زوریږم، یا ما سره خشن چلند کېږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې ازادیګانې دپاره احترام وشي، او خلکو ته دا اجازه ورکړی شي، ورکول شي چې خپله نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په هکله، حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده، حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلقونه او خصوصا علمانه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي، او استبداد ډېر خطرناک استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه ده حکومت په خیر ده او ټولنه په خیر.
او تیره اونۍ له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغانو پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرځېدلو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمېر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي، او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسې ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې، او دا ورپسې تبلیغات روان دي. خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدلی او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړي دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ رښتونې سي، لږ رښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نسي پکې کوي چې دا به له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي؟ لیکن د رب العالمین فیصله ور باندې راغله په 11 ورځو کې، درهم برهم کړ، له مخې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دیته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دیته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې وننیسې او د خپل کور او کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. ان شاء الله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق او اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل رستورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. د دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسېدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنی نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړي حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالی غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړل، سوریه یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړلو، حوثی ملیشیا د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزور صورتحال کې دی. اوس دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي. خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا ورسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپی یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نورې دنیا ته لاس ورکړی وي، د نورې دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړي چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
اوس هم د تیرونې لنډ خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیرونی له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریه مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد الشرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریه د پخواني حکومت پوز منحل کړ او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوز د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د التحرير الشام د متحد وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. د سوریه د نوي وخت رسیدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا پر رسنیو کې کلک څارل کیږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسواکۍ ته درناوی او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کیږي. خو په عین حال کې افسوس هم ښودل کیږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تیرونی خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پیښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پیښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولی، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک و چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړي. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه. خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پیښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکترانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکترانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکترانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکترانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکترانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکترانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تیرونی د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شل ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښي لاس باندې بالینګ کاوه او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی. په دې معنی چې په هره لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شویو لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
زیات خوشاله يم چې د 500 ورځې د کال غوړ لوبغاړی او نومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړي و. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کوو، موږ ته ډیر زیات انرژي راکوله. نو همیشه موږ به کوشش هم دا کوو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کوو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډیر مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او به خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه ملاتړ کړی دی.
بلخوا د ای سی سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علي محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شل ورځو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې 13 اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکی او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس دا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بل خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریبکار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستي مېرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولې او آنلاین نکاح یې ورسره کړی و، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دېره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې مېرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولې چې ولاړه شي، خو دا مېرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا مېرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترېپټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هر اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
Oh, yeah. غین نه یو